کې پر کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1,000 تنو ته ورسید. د دغه وزارت مسؤلین وایي دولت تر اوسه پورې د یاد وایرس پر وړاندې د مبارزې لپاره د عامې روغتیا وزارت ته شاوخوا 15 میلیونه ډالر ورکړي دي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د مازیګر 4:30 دی. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره رسره اوسئ. خدا شیبه فریبا ظاهر د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کورونا ویروس 10 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. له دې سره په افغانستان کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر 1,000 ته ورسید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویاند وحید مایار نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې کې 110 تنه طبي پرسونل دی. د تخار په خاجغار ولسوالۍ کې د سیمه ایز اردو 4 سرتیرو ته مرګ ژوبله وشته. د دې ولسوالۍ سیمه ایزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه وسله والو طالبانو د دې ولسوالۍ د ښار اړوند د هوا شناسۍ پر قرارګاه برید کړی و. د خاجغار ولسوال محمد عمر عمری په دې اړه وویل چې په دغه پیښه کې 19 تنه سرتیر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی وایي چې د افغان دولت او طالبانو له خوا د بندیانو خوشی کول به بین الافغاني خبرو د پیل لپاره ښه فرصت وي. نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان سولې له پروسې هرکلی کړی او له ښکېلو خواوې غوښتي چې د کویت 19 ناروغي مخنیوي او د انساني حقونو له مخې زندانیان خوشی کړي. پاکستان وی له عربي متحده اماراتو خپل زرګونه وګړي بیرته ستنوي. دا اقدام وروسته له هغه کېږي چې عربي متحده اماراتو د اپریل په لومړیو کې ګواښ کړی که نور هیوادونه خپل اتباع له هغه ځای ونه باسي نو له هغوی سره به پر خپلو کاري اړیکو له سره غور وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندي عایشې فاروقي د اپریل پر 19 ویلي چې د پاکستان کارګرو د بیا راستنېدو درېیمه لړۍ به د اپریل 20 تر 28 نېټې پورې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سوریې له ولسمشر بشار الاسد سره په دمشق کې خبرې کړي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن د اپریل 20 د سوریې په پلازمینه کې له ولسمشر اسد سره ولیدل، خو په دې اړه جزئیات نه دي ورکړي. او په نړۍ کې د کورونا وایرس تخورېدو او د تیلو د صادرونکو هیوادونو سازمان اوپیک او روسیې ترمنځ د جنجالونو د دوام له کبله د تیلو بیې لا هم پټ راټیټېدو دي.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخې ته. د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره د قرنطین له 2 اونیو ټولنیزو او اقتصادي فشارونو وروسته یو شمیر اروپایي هیوادونه د دې محدودیتونو د کمولو لپاره احتیاطي ګامونه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په اروپا کې د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر نږدې 100,000 کسانو ته رسېدلی دی. په دې لړ کې جرمني چې د اروپا لوی اقتصادي قدرت دی نن په پام کې لري چې یو څه محدودیتونه کم کړي. ځینو نورو کوچنیو اروپایي هیوادونو هم د کرونا وایرس له کبله د بندیزونو کمیدو ته مخه کړې ده. د موضوع تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
جرمنی نن په دې هیواد کې د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د لګولي قرنطین د ځینو محدودیتونو کمول پیلوي او وړو او متوسطو مغازو ته د پرانیستو اجازه ورکوي. خو د خلکو ترمنځ د یو بل څخه د واټن ساتلو په ځینو ایالاتونو کې په عامه ترانسپورت او دوکانونو کې د ماسک اغوستلو محدودیت په دوام ولري. همدارنګه به د جرمني په ځینو ایالاتونو کې د ښوونځیو او زده کوونکو ازموینې په تدریجي توګه پیل شي. په جرمني کې تر اوسه په کرونا وایرس د 122,300 کسانو اخته کېدل تایید شوي. له دې ډلې 4,415 مړې شوي. د مړینو دا کچه د یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو لکه اسپانیا، ایټالیا، فرانسې او برتانیې په پرتله کمه ده، چیرې چې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه لوړه وه. ویل کېږي چې په جرمني کې په خلکو کې د کرونا وایرس د خپرېدو د زنځیري کړیو دقیق څارل، په پراخه توګه د کرونا ټسټونه او پیاوړی روغتیایي سیستم د دې سبب شو چې په دې هیواد کې د کرونا وایرس له کبله د مړینو اندازه د نورو اروپایي هیوادونو په مقایسه راکمه کړي. پر دې سربیره د دې هیواد د روغتیا وزیر د محدودیتونو تر کمولو مخکې ویلي چې د خلکو ترمنځ له یو بل څخه د ټولنیز واټن ساتل به ښایي د 2 میاشتو لپاره دوام وکړي تر هغې چې د کرونا وایرس پر ضد واکسین نوي جوړ شوی. د برلین دا پلان چې خپل اقتصاد او ټولنیز ژوند بیرته پرانیزي له نږدې څارل کېږي څو وکتل شي چې د یو بل څخه د واټن ساتلو، د یو بل سره د تماس تعقیب او د قرنطین دا ترکیب د کرونا وایرس د چټک خپرېدو او زیاتېدونکو مړینو چې په نورو اروپایي هیوادونو کې لیدل شوي مخه نیولی شي او کنه. د اروپا په یو شمېر نورو وړو هیوادونو لکه سویس، ډنمارک او فنلینډ کې ټولو د دوکانونو او ښوونځیو پرانیستل پیل کړي. په بلجیم، یونان او پرتګال کې چارواکو ویلي دوی په یو داسې پلان کار کوي چې تر مې میاشتې پورې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په چک جمهوریت کې هم واړه دوکانونه او مغازې پرانیستل شوي. په داسې حال کې چې په اروپا کې په عمومي اقتصادي وده کې د کمی تمه کیږي او بیکاري ښایي په دې کال کې دوه برابره شي، هیوادونه هڅه کوي چې د عامې روغتیا او اقتصاد ترمنځ یو توازن رامنځته کړي. په اسپانیا، ایټالیا، برتانیا او فرانسه کې د کرونا وایرس له کبله تر ټولو زیاتې مړینې ثبت شوي چې په اروپا کې پر دې وایرس د 90,000 ثبت شوو مړینو شاوخوا 70,000 په همدې هیوادونو کې دي. خو اوس په دې هیوادونو کې هم مړینې په کمېدو دي یا لږ تر لږه د زیاتېدو په حال کې نه دي. هسپانیا وروسته له هغې چې تېره اونۍ ځینې کارګرانو ته اجازه ورکړه چې دندو ته ستانه شي، ویلي ماشومانو ته به د اپریل 20 اجازه ورکړي چې له کورونو ووځي. په ایټالیا کې هم حکومت په داسې حال کې چې روم د سیمه ییزو ادارو تر فشار لاندې دی، د یو شمېر وړو دوکانونو پرانستل پیل کړي. د فرانسې صدر اعظم بیا د یک شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې باید له دې وایرس سره ژوند کول زده کړي. دا هیواد هم د مې 12 نیټې د قرنطین محدودیتونه کموي. د فرانسې صدر اعظم ایډوارډ فلیپ وویل زموږ ژوند به د مې 12 نیټې وروسته هسې نه وي چې وو او ښایي دا ډېر وخت دوام وکړي. په امریکا کې هم د کاروبارونو د بیا پرانیستو لپاره پر ولسمشر ټرمپ او ایالتي والینو فشارونه زیات شوي. د شنبې او یک شنبې په ورځو په زرګونو محافظه کارانو په څو ایالتونو کې لاریونونه وکړل او په کور کې د پاتې کېدو پر اصولو او زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو اعتراضونه لرل. ولسمشر ټرمپ ویلي خلک غواړي چې بیرته کار ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا کې د اپریل 12 نیټې د کرونا وایرس له کبله د مړینو شمېر دوه برابره شوی او د یک شنبې تر ورځې پورې له 40,000 کسانو واوښت.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کورونا وایرس هغه مهال سرایت کوي چې په دې وایرس اخته کس تاسو ته نږدې وټوخیږي، وپړنجیږي یا وژغیږي، نو له هر چا سره لږ تر لږه یو متر فاصله وساتئ.
سموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه پیلېږي. د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ 19 پروګرام. خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. د کرونا وایرس له خپرېدو سره په ټوله نړۍ کې د دې ویروس د معاینو لپاره د ری ایجنټ تقاضا زیاته شوې ده. ری ایجنټ څه شی دی او ولې د کرونا وایرس په معایناتو کې د ځنډ باعث کیږي؟ په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
ریجنټ هغه څه دی چې د کرونا وایرس سره د مبارزې په سر کې دی. ریجنټ د هر ډول کیمیاوي معایناتو د یوې مهمې برخې لپاره یوه ظریفه کلمه ده، یعنی په معایناتو کې کارېدونکي هر ډول غیر عضوي محلولونه، انزایمونه، د تحقیق آلات او لومړني مواد. او دا ریجنټ د کرونا وایرس د معایناتو برخه دي چې د کووید 19 سره په مبارزه کې ډېر مهم دي. کرونا وایرس په ټوله نړۍ کې د اپریل تر 13 نیټې تر 1,55,000 زیات کسان وژلي او 2.2 میلیونه کسان ورباندې اخته سوي دي. په داسې حال کې چې حکومتونه د کرونا وایرس پر معایناتو ټینګار کوي، د خوندي او اغیزناک واکسین لپاره ری ایجنټ ته اړتیا زیاته سوې ده. د ناببره زیاتې سوې تقاضا، ذخیره کولو او پر صادراتو د بندیز له کبله ری ایجنټ کمساري سوي دي. نن سبا د کووید 19 لپاره پر پراخه کچه کارېدونکي معاینات RT-PCRs نومیږي، چې لستونه جنیټیک مواد ټولوي او په لابراتوار کې ګوري. دغه معاینات معلوموي چې آیا په یو ناروغ کې د کرونا وایرس جنیټیک کوډ سته کنه. دوهم ډول معاینات د وینې په واسطه کیږي. ډاکټرانو او پالیسي جوړونکي متخصصین وایي د هغو ناروغانو په اړه نورې څېړنې ته اړتیا ده چې جوړ سوي دي. له دې سره به په داسې حال کې چې حکومتونه پر ګرځېدو بندیز لرې کوي، د بدن د دفاعي سیستم په اړه پوښتنې ځواب سي. دواړه ډوله معاینات مغلق او پاک ریجنټ غواړي او په لوی شمېر کې. چین د نړۍ تر ټولو زیات د کووید 19 معایناتو بستې جوړولې، خو په خپله هم د معایناتو له کمښت سره مخامخ سو. کله چې د دې هیواد په هوبا ایالت کې په جنوري میاشت کې د کورونا وایرس بحران راغی، په چین کې تقاضا او پر صادراتو بندیز نړۍ د دغو معایناتو له کمښت سره مخامخ کړه. له چین وروسته اروپا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو مرکز وروسته امریکا له دې روغتیايي بحران سره مخامخ سوه. له هغه راهیسې ګڼو هیوادونو هڅې پیل کړي چې د معایناتو بستې په خپله جوړې کړي او خپل نوي تولیدات په اروپایي او شمالي امریکایي هیوادونو کې وپلوري. خو ستونزه دا رامنځته سوي چې بېوزله هیوادونه د بډایه هیوادونو په پرتله له پامه غورځول سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کرونا وایرس د سرایت مخنیوی وکړئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له معلوله ماشومانو سره څه ډول چلند پکار دی؟
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان، تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوئ، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې مایوسه کیږي، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې.
ولی یو شمیر کسان معلول ماشومان ځوروي.
دا د همدغه سی منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دینه راپورته کېږي نتیجې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نور هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي.
نن په همدې اکله غږیږو. په پیل کې د معلوله ماشومانو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره مرکه لرو. دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې له ازادي راډیو سره اوسئ. قدر منه ویدونکو، په افغانستان کې یو شمېر ماشومان د جنگ جګړو له وجې معلول شوي، ځینې له مور غیر نارمل پیدا شوي، او یو شمېر خو بیا د کورنیو د بې پروایۍ له امله خپل د بدن غړي له لاسه ورکړي دي. دوی د ټولنې او کورنۍ مینې او ښه چلند ته اړتیا لري. خو له بده مرغه ځینو معلولو ماشومانو سره نه یوازې دا چې ښه چلند نه کېږي، بلکې د یو شمېر کسانو لخوا په بدو نومونو یادېږي. دوی ته یې معلولیت پیغور ورکول کېږي. په پیل کې په همدې اړه د یو شمېر کسانو خبرې اورو.
خانه میگم ولې په ماین باندې ورته فرمان کوي همزولي راته وایي ګوډه لندا شاله بیا موږ ورته وایي چې دا خبرې مه کوه په موږ باندې بده لګېږي. خو موږ بس غوسې کاره که تیګه وکړه سوک وکړه لرګی و بس پرې وهوی نو.
پتلار هم بده لگیږي، پرونه هم بده لگی، پټوله هغه خو خدای کړی ده. نو ته ولې دا وینا ورته کوې چې دا ګوډه لا شاله لا په بل نامه یې بولې؟ که نه بیدا چې نوم یې ورته واخلي چې پلانه یې هغه خوشحالېږي چې ګوډې ورته ویلې او هغه بده مانی جنګونه کوي. پې دا وایي چې په همدغه ساعت کې لا مړ وای او لا مې یو مړ کړی وای، نو دوغ نه بده مانی یو سړی.
شرا درې ګوتیم لري شو بس د لږ لږ کې بس په کلخ تک شنه ده بس دا درې کال کې سینه ور راسه بس ګره په سخانې فل قربان دې ګانه چې راس په سخانې ودای سره وای دا شاله ته ودای سره دا وکي.
چې د مور پیدا سه او د پښې نسته کوچنیان د هرې ورته چې دا د موږ رکان تلی نسې ته خو داسې چې موږ داسې په ولاړې ځو پشې دغه دغه خفه کېږي که نه.
ته پخارې څه ویدي؟
دا چې پخا د ستا میږ ته سکه جوړولی شي، اوس دغه د پخا د ور جوړه کړې، پخا نه شي جوړولی. په چا به برد وکړې؟ چا ته به څه ووایې؟ نه خفه کېږي، موږ خو خفه کېږو. پخا یې نشته، پخا یې نشته. زه ورته وایم کله خو زه جنګ ورسره کوم چې خدای دې توسې دغارې کړي.
د کابل اوسینکی نقیب وایي چې دا د ټولو مشرانو مسؤلیت دی چې ماشومان په دې پوه کړي چې معلول ماشومان ونه ځوروي او هغوی په بد نوم یاد نه کړي.
ماشومان په ماجد کې راټولوم، هغه ته وایم مایی به ماشومان یا ګونګیان، تو ماشومان سره ډیر ښه اصول کوئ. که چېرته تاسو ورسره په نومو باندې یاد کوئ، یو خدا ده چې دوی مایوسه کیږي او بل د خدای غضب تاسو باندې هم نازل کیږي. یو ورځ تاسو هم داسې ګوډان کېږئ، مایوسه کیږئ، بیا تاسو هم په دې نامه خلک خبرې. زیات زیات منی اس بیخي داسې کم ماشومان چې هغه یا له عمر نه زیات کمی هغه سر نه پرې خلاصیږي. او نور خدا خبره منی چې بالکل باید موږ د خلکو سره ښه اصول باید
ا
ارواپوز یول حق شمس وایی چه معلول یواز یک کس نده چی مونگی معلولیت پستر گوینو. زینی کسان ذهنی معلولیت لری، اغوی هم خچلان تارتیه لری چی باید دو سر بوشی. لن موری سر ممارکه کری افتاق باکشی.
زد دو دوله دا ویشم، یو دوله هاگ روانی زوبل شوی کسان دی چه هاگ دیر اکثریت لری، پا کورنیو که پا چاپیرالونو که پا خوانزی که پا در طولو که هم دوست فاجعه موجوده ده، هم دوست یوش می نور هغه د بدن خپل لاس ور کړی دی، بدن برخی لاس ور کړی دی، یا د باندې سرک موټر وهلی دی کوم برسوند ته پیسې ده، یا مردتی ما یو بدی دا خپل یو فیزیولوژیکی بنسټ لري، یو سایکولوژیکی بنسټ لري. معمولا ما اندیم چې دی د حمل په وخت کې او د غنه وړاندې د غنه وروسته کوم رواني وضعیت کې دی، هغه ټول فشار کې درې مشوم باندې ور انتقال سي او باندې تکیه وکي، او امداسي فیزیولوژیکی یعنی مثلا کیدلی سي سوسوند ته پیسې وي او فیزیولوژیکی نقص په ماشوم کې پیدا شوی ده. همشته
بیا په ټولنه کې لیدل کېږي چې یو شپه ماشومان دوی په ډیر بد نمونه باندې یادې کله چې لوبې کوي، مثلا دوی ته هغه څه وایي چې باید ونه ویل سي، هغه د دوی معلولیت ورته یادوي. پروانی لحاظ دغه په کوچونی څومره بد تاثیر کولی سي؟
دا د یو چا د هستې له منځه وړل دي، هغه د کرکټر نه منل دي، هغه د توانایو په دې خاطر نه منل دي چې یو برخه کې ناتواني لري، او دا راپورته کېږي د مقایسې یا پرتلې له منطق نه. مونږ په دې خاطر چې پرتلیز منطق په ډېر عام ډول سره په ډېر طبیعي ډول سره خپل چاپېریال او ژوند کې لرو، داسې فکر کوو هر شی یو بل سره پرتله کوو، او یو ډول اخلاقي قضاوت په رابطه باندې لرو. مثلا یو شی د بل شي سره څنګه پرتله کوو، ښه او بد باندې ویشو. ټوله نړۍ مونږ ښه او بد ویشلې ده اخلاقي نظره. دا همدغسې کېږي چې انسانان هم په همدې قضاوت کې وویشل سي. حتی بعضې وخت مشابهتونه د دوو ترمنځ همدغه ښه او بد ویشنه کې مشابهتونه که یو څوک مثلا یو پښې ژوبلوي او د یو حیوان هم پښه ژوبلوي، هغې ته ورته پرتله کوي تر دې چې مثلا انسان سره پرتله کوي. دا د همدغسې منطق نه چې روزنیز دی، اقتصادي دی، روزنی چاپېریال پورې مربوط دی، اخلاقیات پورې مربوط دی. د دې نه راپورته کېږي نتیجه یې د عقدې زیاتوالی دی په هغه کسانو کې چې معیوب دي، نورې هم ضعیفول دي، د هغوی ارادې نه منل دي، د هغوی هستي سوال لاندې وړل دي. په دغه بنا باندې فقط چې مونږ روغ یاستو دوی مونږ غوندې نه دي، روغ نه دي، د هغه نورو کمرونو هم سترګې پټول دي. دوه بنیاد لري، یو دا چې خپل فکر کوي ماشوم او منطق لري د خبرو لپاره چې پرتله کوي نوم پې باندې ږدي، یو بل شی پیژني چې هغه ته ورته دی، دیوال غوندې، تیږې غوندې، حیوان غوندې، داسې نومونه، یو فلاني غوندې. یو رقم نور دي چې اقتصادي دي، نور نه کتل دي چې نور پې باندې ملنډې وایي، مسخره کوي، دوی همزه کوي، مسخره وایي پې باندې ملنډې وایي پې باندې. هغه د هرې خونه سرکوب لاندې وي او د بمبار لاندې وي، د وهلو ټکولو، د بارونو لاندې وي.
رواني نظر دا ډول ماشومان مړاوي کېږي.
څو شیان پکې کاملن کې دي چې له منځه لاړ شي، او تر ډېره زیاتې کچې پورې نوي سرنه پکې له منځه لاړ شي. اول ځان باوري، مثلا که پاتې شي پکې په عقدهي ډول سره پاتې کېږي، یعنی کله بیا لاس بر شي بېرته خپله عقده خالي کوي. یو دا ده. بل د دې کرکټر ماتېږي، هغه صفتونه چې لري، هغه توانمندۍ چې په بله برخه کې لري، هغه باندې خپله چریپا کشکاږي، فکر کوي چې هغه هم څوک نه مني راسره، سره دې چې زه یو برخه کې مثلا ناقص یم، هغه روغه برخه هم ما سره څوک نه مني. دا بله مسله ده. د بریالیتوب د داسې یو ډلو لپاره د بریالیتوب د راتلونکي تصور ډېر ناممکن کېږي. هم اول د نورو لخوا نه چې نور فکر کوي دی نه بریالی کېږي، توان دی په کورو کورنۍ باندې په ټولو باندې، هم په خپله بیا انتقالېږي، ورته هغه تاثیر چې په ده باندې کوي. دایم فکر کوي چې زه هېڅکله نه بریالی کېږم، دایم فکر کوي چې زه هېڅکله یو لوړ موقف ته نشم رسېدلی، هېڅکله خپل ارمان ته نشم رسېدلی. حال دا چې مونږ بېلګې لرو چې د نن ورځې د ځینې ځینو بنسټونو په مرسته او د ځینې ځینو کورنیو په اخلاقي مرسته باندې ځینې معیوب کسان ډېر ښه موقف او موقعیت ته رسېدلي دي چې دا مرسته کوي.
بله، کورنۍ ته څه پکار دي؟ خپل بچی څه رقم روزي چې معلول ماشومان ونه زوري؟
دا او د تورته نور هر مسئله چې دا د کورنۍ او اخلاقیاتو نه راپورته کیږي. اول د پلار او مور په دې وپوهیږي چې ماشوم دلودل یعنی څه. دوم پلار او مور د دې مکلف دي چې ماشومان کله پیدا کوي د هغې د روزنې او څو کاله په مخورنې په ټولنه کې مکلفیت لري، د خپلو مکلفیتونو په کیفي محتوا باندې پوه شي چې د مکلفیتونو په منځ کې څه شی شته. دما پورې ماشوم مې څه شی ووایي، څه شی ونه وایي، کومه فضا کې کوم ډول احساس ولري، او نور سره څنګه رابطه ولري. خپل پلار او مور چې کله غلط قضاوتونه کوي، ولې خپل ماشوم نه ګیله وکړي چې تاسو غلط قضاوت مه کوئ؟ د دې په خاطر اول خپل د ځان اصلاح په کار دی، د ماشوم په رابطه. زموږ ډېر لوی نسلي مشکل همدا دی چې زموږ پلار او مور خپله مشکل لري نسل ته انتقال. بل دا چې د ماشوم د روزنې لپاره لږ تر لږه د خپل د ژوند یو برخه، وخت، امکانات، پیسې، د ټول پرېږدي او خپل ماشوم وروزي. په نتیجه کې هغه ډول اخلاقیات چې ماشوم د بل ماشوم د تانې، د کنایې او د هغه د نقص او د عیب د ور یادولو کولو لامل ګرځي دا توبیخ کی دا سرکوب کی دا ورته یادونه وکي او د خپل کمال د کمال نقطې او دغه د کمال نقطې ورته یاد کی او دا تفاوت په دې پورې وخی چې نور انسانانو اشتباه کړی داسې دا وضعیت داسې منځ ته راغلی دی موږ باید اشتباه ونه کړو چې داسې ورته یاد کړو
ډېر زیات مننه استاد ژوندی اوسئ
سلامت اوسئ
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرضای کی چی است الله مال او ملګری
د لوبو ل میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې د ازادي رادیو درنور دونکو السلام علیکم هله د صحت ولري د لوب میدان په ویبل خبرونه کې مزه خاطر پردیس هر کلی کوم زړه ترنګ دی اوریدونکو تاسو ته به تر معلومه ده چې کورونا وایرس د ژوند د نور برخه ترڅنګ ورزشي برخه هم تر خپل اغیز لاندې راوستي ده د کورونا په دی وضعیت کې تاسو ته تازه مطالب دالرو چی د افغانستان او افغان کرکټ لوبډل لپاره د وی تاریخي ورځ یادونه د کرکټ نړیوال شورا کړی ده آی سی سی د کرکټ نړیوال شورا په خپل رسمي فیسبوک باندې د افغان لوبډل هغه ورځ یاد کړی چی لومړی نړیوال ورځنی لوبې تر سره کړو په کې بریاي خپل کړه د شورا لیکلي افغان کرکټ مل لوبډل پوره یو لس کال مخکې د 2009 میلادي کال د اپریل میاشتې په 19 نیټه چې پرون یک شنبه و خپل لومړی ورځنی لوبه تر سره کړه افغان لوبډل یاد لومړی ورځنی لوبه د سکاتلند پر وړاندې تر سره کړه او یاد هیواد ته د نه هاتیا منډو په توپیر ماته ورکړه بل مطلب دا دی چې د تازه تر سره شوی او چېډونو په اساس په منظم ډول ورزش کول د زیګر له سرطان مخنیوي کوي د سرطانو لامل په مړینه کې د زیګر سرطان څلورم ځای لري او پرختیا د ډیابټیا چاغښت تشدید لامل په چټکۍ د زیاتېدو په حال کې دی هر کال په ټوله نړۍ کې 800,000 کسان په دې سرطان اخته کیږي دا سرطان د سرطانون لامل د مړینې اصل لامل او په کلنی ډول 800,000 کسان تر خپل ژوند له لاسه ورکوي د ځینو سرشمیرونو پر بنسټ هغوی چې په منظم ډول ورزش کوي د زیګر سرطان پکې کم لیدل کیږي تاسو ازادي رادیو ته غواګیست د قرنټین په ورځو کې ورزشکاران څه ډول خپل تمرینونه ترسره کوي په دې اړه مو یو ورزشکار سره مرکه کړې ده
نوم می رفیع الله افغان دی د کابل ولایت اوسیدونکی یم اصلي د پکتیا ولایت خمه زه کرکټ کوم یو 15 کال کې چې کرکټ کوم درې کال مې په ټینس بال کرکټ کړی دی په همدا خپل کابل کې او دوه کال کې چې خپل هټ بال تمرین کوم په اکاډمۍ کې
افغان صاحب تاسو څه ډول تمرینونه مخته وړي او څنګه مو د کرکټ سره علاقه پیدا شو
زما لکه خو وړکتوب نه پیدا شو د کرکټ سره مثال زه دوه لستیار لسکلنو ما چې کرکټ سره مې علاقه پیدا شو کور کې برات ویل زیارت مو کرکټ مکوا یعنی وهل تکولم په کرا غلی ډیر وخت سه شوی دی کنه او ما بخپل شوق وزدا موضوع بیا هم کرکټ تلم بس پټ پټ بتلم کور کې یعنی زه ډیر وهل شوم یم پلار هم مسافر او ورور هم کله کله واله مکانه یعنی ته کرکټ مکه او ته درس وای ما به درس ویل خو دومره نه خو کرکټ سره مې علاقه زیاته و هم دا و چې بس ما کرکټ دې دې تر ورس
مننه افغان صاحب کچیر تر ته وایس چې تر اوسه مو څومره کرکټ کړی دی
زما خو هغه کې و د 16 مې کړی دی د پکتیا ولایت نه په خوست کې ګریډ 1 ګریډ 3 مې کړی دی ګریډ 2 مې کړی دی په خوست ولایت کې او دا سی کونکټ او ننګرهار ته هم سفرونه کړی دي کرکټ بورډ طرف نه یعنی خل لاس طرفونه نه ما درلودې په هدي سفر
افغان صاحب بل موضوع هغه دا چې د قرنټین په ورځو کې تاسو څه ډول تمرینات پر مخ وړئ
زه خو تر وختي پاتم اول مونږ دا وسو کوم هغه نه بعد بیا سار وختي وزم منډې ته نو کور کې وای چې مو زه خو ستړی ډاریږم نو مرز ده کنه مثلا بیا زه وزم سار کې منډو کوم ځان ګرم کوم بیا شم کور کې یعنی ما موبایل کې خپل ته واپس ځان ته واپس ډاونلوډ کړی دی هم ورک کوم کنه کور کې د فټنس اما هغه ما ډاونلوډ کړی دی زه هغه او رسکار کوم تر 15 دقو پورې ځان باندې کور کې فټنس کار کوم یعنی کور کې کا وس هم چې نن اکاډمۍ تم یا تاسو زینه به پارکونه ټول بند دي نو زه کور کې خپل فټنس او ورزش ته دوام ورکوم
ها کچیر تر ته وایست افغان صاحب په انټرنیټ کې څه ډول تمرینونه تاسو کوي او تر اوسه درته څومره ګټه در رسولي
دا خو انټرنیټي اپس نه دي یعنی هوم ورک شو ورته وای کنه یعنی ډیر اسانه دي یعنی د بدن رشد لپاره د بدن پیاوړتیا لپاره هغه فټنس حرکتونه دي چې بازو اندام یعنی د خپل د کوم عضلی چې دی دا پخې یعنی کو د کې د ښه حرکتونه شته چې یو انسان کولی شي چې دا غوخه شړیدلې یا ځان د سیاغي کنه د سستۍ یا د ناراحتۍ احساس کوي که چېرته دوی په کور کې په کارانتین ورځو کې دا حرکتونه په ځان لاړ شي د اپ ډاونلوډ کې د لارښوونو ته لارښوونو باندې عمل وکړي نو دوی کولی شي چې یو سالم بدن یو قوي بدن ولري یعنی د دې په اپس لمخې کنه او زه په ورځ کې 15-20 منټه یم تر لس 15-20 منټو پورې زه کور کې ځان باندې خوري کومه فټنس کومه هم دې د اپس لارې چې کومه انټرنیټ ډاونلوډ کړی دی ما ډېر انډیوالان دي چې هغوی په کور کې پاتې دي کو یعنی کورنۍ اجازه ورته نه ورکوي کنه چې بار روز یا فټنس یا کرکټ ته لاړ شي هغوی ته ما اندا لارښوونه کړې ده چې تاسو د اپس ډاونلوډ کړئ کور کې ځان باندې خواري وکړئ تر څو روغ ښه پاتې شئ صحتمند اوسئ قوي اوسئ او خپل ورزش ته دوام ورکړئ یعنی یو به عزت یو ښه انسان اوسه یعنی ښه ځوان پاتې شي او د اپس ګټې دا دي چې مونږ ځوان ساتي زمونږ بدن رشد کوي هر وخت یعنی مونږ قوي اوسو مثلا کدا مرض مونږ باندې راځي مونږ به ورته ښه آماده وو یعنی خلک وایي چې د مرض سره نفس تنګي پیدا کیږي یعنی ورزش کې چې کوي تا نفس تنګي ختمیږي بدن دې تازه یو ښه قوي ځوان.
افغان صاحب هغه تمرینونه چې تاسو ویلي چې د یو اپلیکیشن لاره یې تاسو په کور کې ترسره کوي او هغه تمرینونه چې تاسو یا مثلا کلب ته ځي یا یو روزون کې لري چې تاسو ته تمرین درکړي د دغه دواړو ترمنځ څومره توپیر دی؟
یو څه نوی شان پکشته دي ځکه موږ چې اکاډمي کې تمرین کوو هماغه یو شان تمرین راکوو خو دې کې چې دی موږ ځین د جیم کنه مثلا موږ خو جیم ته نشو تللی د سرکتونه شته چې هغه په دې کې شته دي او په اکاډمي کې موږ نه دي کړي اکثر حرکتونه فټنس باندې یا بچ موږ بار پارکونو ته تلو نور ځایونه سیاحتي ځایونو ته بدله ته موږ پریکټس کوو یعنی دا حرکتونه موږ د پاره بیخي نه وي دي یعنی دا حرکتونه موږ مخکې نه وکړي یعنی دا موږ د پاره نوي حرکتونه دي ډیر ښه حرکتونه دي چې بدن ته نمو ورکوي بدن یعنی د عضلې خیک لکوي او یو ښه کوي سړی یو ښه کوي انسان جوړوي.
دا چې تاسو ځان قرنطین کړی او په قرنطین کې یاست او له کوره بهر نه وځئ نو په کور کې په ورځني ډول باندې څومره تمرین کوئ یعنی څو ساعته تمرین کوئ؟ کسان چې همدا اوس په کور کې دي په ځانګړي ډول هغه کسان چې ورزشکاران دي هغوی ته مو سپارښتنې څه دي؟
یعنی تر نیم ساعت پور څلوېښت دقو پورې خپل استفاده کوم ځکه مونږ خو اوس په کور یو بېکار یو کنه نو مجبور یو چې همدغه استفاده تعقیب کړو او زما سپارښتنه نورو ځوانانو ته دا ده چې خپل درسونه په شوق سره ووایي په قرنطین ورځو شپو کې کتاب ته زیات توجه وکړي او مهم شی چې دی هغه ورزش دی ورزش ته باید ډېر توجه وشي تر څو ځان دې چې روغ ټول جهان روغ دی او ورزش ته ډېره توجه وکړي نشه یي توکو څخه بدو کړنو څخه د څخه لاس واخلي او خپل ورزش ته دوام ورکړي تر څو د خپل ټولنې ټول خپل خلکو او خپل فامیل ته یو ښه خدمتګار وي.
تاسو د رفیع الله افغان مرکه واوریده. درنو اوریدونکو زما همکار اکرام الله اکرام د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل مشر اصغر افغان هغه پیغام راخسته چې د قرنطین په ورځو کې خلکو ته ویلی. دا چې اصغر افغان څه ویلی په ګډه به واورو.
په داسې حال کې چې یو شمیر افغان ورزشکارانو د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف په کورونو کې ناستو بېوزله افغانانو سره د مرستو لړۍ پیل کړې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر اصغر افغان له ملي سوداګرو غواړي چې له بېوزله خلکو سره مرستې وکړي.
تاسو به تر معلومه ده چې نن سبا کورونا وایرس په ټول نړۍ کې لا خپرېدو په حالت کې ده. بدبختانه که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډېر زیات غریب ولسته او په داسې وګورئ زیاتره ولایتونه قرنطین دي. په دې وخت کې زه تاسو باندې یو غږ کوم هغه افغانانو باندې چې په نړۍ ګوټ ګوټ کې اوسېږي که هغه په امریکا کې دي که په خارج کې دي که په کاناډا کې دي که په خلیج هیوادونو کې دي که په انګلستان کې دي څومره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دي څومره چې افغان کمیونټي لري هغه ټول مشران باندې زه غږ کوم چې هغوی باید دې وخت کې خپل افغانستان غریب ولس باید سپورټ کړي باید مرسته ورسره وکړي. او تاسو یو خبر وکړم موږ 1300 کال راهیسې دغه لوبغاړو نه ملي ټیم لوبغاړو نه بقاعده د ټیم سره میچ فیس نه بقاعده سره کار وکړو غریب کورونو سره مرسته کوو خو د موږ د وس نور خبره وتی ځکه هر لوبغاړي خپل اخري حد وس کوشش وکړ نور د موږ د وس نه خبره وتی ده. نو په دې وجه مزه د افغانستان په ټول باغ دولتي چارواکو باندې غږ کوم په دې پارلمان غړو باندې غږ کوم، د سنا په غړو باندې غږ کوم، د افغانستان په ملي تجارانو باندې غږ کوم چې باید هغه دې کې راشي او موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ کولای شو چې زیاتره غریبو کورنۍ سره موږ مرسته وکړو.
درنو اوریدونکو، تاسو د اصغر افغان خبري واوریدئ. په همدې سره زموږ د دې اونۍ خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا ښه چاره.